بشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر صاحب درته یو ځل بیا هرکلی وایم. اوریدونکو په خپرونه کې د سیمې په اړه مهم رپورټونه لرو او د دې تر څنګ یونیزه خپرونه مشال راډیو مجله هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې دې مهال خبرونه د بلوچستان کروندګرو د بجلی زیات لوډ شیډنګ پر ضد پراخ کار بندیز پیلولو اعلان کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مخکښ مشر ویلی دی چې پاکستانی چارواکي ورسره په کراچۍ کې د ایسارو زرګونو کانټینرو پر خوش کولو سلا شوي دي او د ترکیې پارلمان یو کمیشن په ناټو د سویډن د ورګړېدو غوښتنلیک ځنډولی دی. بشپړ خبرونه د بلوچستان کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد د روانې میاشتې له 28 څخه تر نامعلومې مودې پورې د کار بندیز اعلان کړی دی. د کروندګرو د ټولنې یو مخکښ مشر کاظم اڅکزي پرون مشال راډیو ته ویل چې بزګر او باغوانان به د کار بندیز پر مهال د بلوچستان لوی لارې تړي او د برښنا بلونه به هم نه پرې کوي. نوموړي ویل د اوبو او برښنا چارو ادارې واپډا سره موافقه کړې وه چې بزګران به د هر ټیوبل پر سر 2000 روپۍ بل ورکوي او هغه اداره به ورته په بدل کې د ورځې 8 ساعته بجلی ورکوي. خو له تیرو دوو میاشتو راهیسې لوډ شیډنګ خورا زیات دی. نوموړي زیاته کړه چې اوس د غنمو د کښت موسم دی او د پټیو تیارولو لپاره اوبو ته ضرورت دی. خو په کوټه کې د واپډا ویاند محمد افضل بلوڅ مشال راډیو ته ویل چې کروندګرو د عربونو روپیو بلونه نه دي پرې کړي چې له کبله یې ورته زیاته بجلی نشي ورکولی. د بلوچستان د اطلاعاتي چارو لنډمهالي وزیر جان اڅکزي پرون مشال راډیو ته ویل چې ژر به د کروندګرو او واپډا ترمنځ اختلافات ختم کړي. نوموړي زیاته کړه چې د ستونزو د هواري لپاره یې له دواړو خواوو سره خبرو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مخکښ مشر وایي چې پاکستاني چارواکو ورسره د هغو زرګونو کانټینرو د لیږد موافقه کړې ده چې په کراچۍ بندر کې ایسار دي. خانجان الکوزي بیګا مشال راډیو ته ویل چې د سوداګرۍ خونو د مشر یونس مومند په مشرۍ پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره غونډې وکړې چې پکې پریکړه شوې چې افغانستان ته به د زیاترو کانټینرو لیږد د نومبر له 18 پیل شي.
درې زره اووه سوه کانټینر چې دي په دې کې 322 کانټینره د نیګیټیډ لیست دي چې ممنوع مواد دي. دا به یا افغانان د پاکستان په ډیوټي باندې محصولۍ دلته به خرڅولی شي او یا به بېرته ریکسپورټي وباسي به ځینې بل ملک ته وړي هر چېرته چې وړي په بله لار. او متباقي چې څه کانټینر دي چې دا تقریبا 3000 کانټینر کېږي دا به په پخواني سیستم باندې محصولېږي او دا به افغانستان ته ځي.
الکوزي زیاته کړه چې د پاکستان چارواکو ورته ویلي دي چې په راتلونکي کې د سوداګرۍ پر شرایطو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي. اسلام آباد لا د افغان سوداګرو سره د موافقې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د نومبر پر 14 د پاکستان د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی څخه د کانټینرو د خوشې کولو غوښتنه وکړه. هغه کانټینرونه په خوړو، برقي سامانونو، د مشینونو، په پرزو، رخت او کیمیاوي مواد بار دي. اسلام آباد وایي چې داسې شیان د افغانستان په نوم واردېږي چې هلته اړتیا نشته او بیا پاکستان ته قاچاقېږي چې له کبله یې ورته مالی زیان اوړي. پاکستان تېره میاشت له افغانستان سره په ټرانزیټ تجارت تړون کې بدلون وکړ او د افغان سوداګرو لخوا یې پر واردونکو مالونو د 10% تعرفې یا فیس تر څنګ د ځینو توکو پر لیږد بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو له پاکستانه د بې اسناد افغانانو پر ستنولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په بیان کې ویل چې په ډله ییز ډول د کډوالو ستنول په هغوی کې د ګزڼ په ګډون د نورو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې تر اوسه یې له څه باندې 100,000 کډوالو سره مرسته کړې ده، خو که 14 میلیونه ډالر یې ترلاسه نه کړل نو له نورو ستنېدونکو سره به اړینې مرستې ونه کړای شي. د ملګرو ملتونو د ښځو چارو د ادارې د افغانستان څانګې هم پرون وویل چې هیواد ته په ستنېدونکو کې 80% ښځې او ماشومان دي چې مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو تر دې مخکې هم له پاکستانه د افغانانو پر ایستلو اندېښنه ښوولې وه، خو د پاکستان چارواکو د نومبر له لومړۍ راهیسې هیواد ته د بیا اسناد افغانانو ستنولو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د ادارې یونیسیار له ارقامو سره سم تر اوسه څه باندې 3,00,000 افغانان هیواد ته تللي دي. د ترکیې د پارلمان د بهرنیو چارو کمیشن په ناټو ائتلاف د سویډن د ورګړېدو غوښتنلیک ځنډول دی. پرونی اقدام د هغه هیواد د هیلې له خنډ سره مخامخوي چې له یو نیم کال راهیسې په ناټو د ورګړېدو منتظر دی. د کمیشن مشر فواد اوکتای پرون ویل چې پر دې موضوع نورې خبرې کوي او کیدای شي چې په دې اړه قانوني مسوده راتلونکې اونۍ بیا په اجنډا کې ورشامله کړي، خو کره نیټه یې ونه ښوده. د ترکیې د پارلمان د بهرنیو چارو کمیشن د ولسمشر رجب طیب اردوغان د واکمن ګوند په کنټرول کې دی. اردوغان روانه میاشت ویلي ول چې هغه به په ناټو د سویډن د ورګړېدو په بهیر کې د اسانتیاو پیدا کولو هڅه وکړي، خو زیاته کړه چې هغه هیواد تر اوسه د کورد وسلوالو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. او ټاکل شوی چې هند او آسترالیا د نومبر پر 19مه د 500 اوور کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې یو بل ته مخامخ شي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون په دویمه نیمه پایلوبه کې آسترالیا د جنوبي افریقا لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د کلکتې په لوبغالي کې لومړی بیټنګ جنوبي افریقا وکړه او 212 منډې یې وکړې. آسترالیا ټاکلی هدف په 34 اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. تر دې مخکې د نومبر پر 15مه هندۍ لوبډلې نیوزیلینډ ته په ماتې ورکولو پایلوبې ته لاره موندلې وه. ټاکل شوی چې د ګجرات په احمد آباد کې د نړیوال جام فائنل د نومبر پر 19مه د پېښور پر وخت د ماسپخین پر 1:30 او د کابل پر 1:00 پیل شي. د یو ورځني کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 15مې راهیسې روانې دي چې پکې د 100 هیوادونو ملي لوبډلو برخه اخیستې ده. د خبرونو پای. دا مشال راډیو د زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او ری اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د بلوچستان لړمحالي حکومت ویلي دي چې ژر به د کروندګرو او د اوبو او برېښنا چارو ادارې یا واپډا ترمنځ اختلافات هوار کړي. دا په داسې حال کې ده چې کروندګرو د زیات برېښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ پر ضد د نومبر 28مې څخه په ټوله صوبه کې د کار بندیز اعلان کړی دی او وایي چې د بجلی بلونه هم نه ورکوي. د کروندګرو ټولنې یو مخکښ مشر پرون مشال راډیو ته ویل چې د غنمو د کښت وخت دی، خو واپډا ورته له ژمنې سره سم 8 ساعته بجلی نه ورکوي چې له کبله یې پټي نشي اوبه کولی. د واپډا یو چارواکی وایي چې کروندګر د برېښنا بلونه نه پرې کوي نو ځکه ورته زیاته بجلی نشي ورکولی. ایوب ترین له کوټې معلومات راکوي.
د بلوچستان د کروندګرو اتحادې یا زمیندار اکشن کمیټي پریکړه کړې ده چې د نومبر د میاشتې د 28مې نیټې څخه به په ټوله صوبه کې نه هیوازي په جام اړتال کوي، بلکې د دوی په خبره چې دا اړتال به تر ناڅرګنده وخته پورې روان وي او د اړتال پر مهال به دوی د بجلی بلان هم نه جمع کوي. په دې ترڅ کې د نومبر په 14مه نیټه د مشالې ډو سره په خبرو کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادې مرستیال مشر کاظم اچکزي وویل چې د تیرو دوو میاشتو راهیسې په صوبه کې د کروندګرو لپاره 24 ساعته بجلی بندوي چې له امله د دوی کښت او فصلونه د تباهۍ سره مخ شوي دي. د نوموړي په خبره چې د پرله پسې احتجاجو وروسته د صوبایي حکومت او واپډا د چارواکو سره تړون دوی لاسلیک کړی و چې هر زمیندار به د یو ټیوبویل پر سر په میاشت کې 2000 روپۍ بل ادا کوي، لیکن د ده په وینا چې حکومت او واپډا د هغه څخه پر شا تللي دي.
موږ لیکلي وه که د 6000 بجای موږ 2000 بل او میټران د لګولو تفصیل هغه ټولو سره وکړي، لکه د IMF شرش پر دې باندې لاګو شوی دی چې دی وایي د مزرعي ټیویل ته به سبسیډي نه ورکول کېږي او دا دی په 2024 په بجټ کې په شمسیانو کې راولي. موږ د دې د دغه شی سره متفق یو. تر سولارایزیشن پورې پر زاړه شډول باندې د بجلی سپلای بحالېدل ضروري په دا ده چې د بلوچستان د 80% خلکو روزګار زراعت دی چې تقریبا 90 لک خلک جوړیږي.
سید علی شاه وایي په کار دی چې مرکزی او صوبایي حکومت د کروندګرو دا ستونزه د خبرو د لارې هواره کړي.
که د ایالت حکومت وي که د مرکز حکومت وي، دوی ټولو ته په کار دی چې دا کم زمینداران دي د دوی چې کومې خبرې دي هغه واوري او په کار دا دی چې د کم د بجلی مسله ده دا حل کړي. یعنی په کوټه ښار کې دا وخت 8 غنټې 10 غنټې د بجلی لوډ شیډنګ دي، نو ته اندازه کولی شي چې د بلوچستان چې کم 6 دېرش ضلعي دي په هغو کې څه صورت حال دی. 40 غنټې 22 غنټې د بلوچستان چې کوم کلی دي ضلعي دي په دې ټولو کې هلته د بجلی لوډ شیډنګ دي. اوس واپډا والا دا وایي چې تر 400 عرب روپۍ زیات چې دي دا د زمینداران د هغو خلاف چې کوم بقایجاتی هغه به دا ورکوي. اوس د هغو پوزیشن داسې دی چې تیر کال د سیلاب د وجې د بارانو له وجې د هغو ته ډېر زیات تاوان رسېدلی دی.
په دې ترڅ کې چې کله د بلوچستان د اطلاعاتو د نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوئ نو هغه و مشال ډډو ته وویل چې حکومت به ډېر ژر د وابډا او کروندګرو ترمنځ د بجلی دا ستونزه هواره کړي.
موږ هڅه کوو چې د دوی سره د خبرو د اترو د لارې مسله حل کړو. تر اوسه پورې د مرکزی حکومت د ادارې د برېښنا جوړولو کوم اداره ده د زمیندارانو ترمنځ په ځینې ایشوز باندې اوس هم یعنی اختلاف دی. موږ هڅه کوو چې د دوی ترمنځ دا اختلاف ختم سي او یو جوړجاړي ته ورسیږو. نو موږ له دوی سره په خبرو کې یو، همدارنګه د فدرال حکومت له ادارې سره هم په خبرو کې یو. نو هیله ده چې د دې به یو حل راووځي ژر.
بل پلو ته د کروندګرو د اتحادې د مشرانو په وینا چې اوس د صوبې په زیاترو برخو کې د غنمو د کرنې وخت دی، د کوم لپاره چې د اوبو زیاته اړتیا لیدل کېږي، او که وابډا په ورځ کې 8 ساعته ودی ته بجلی ورنه کړه، نو په نتیجه کې به د بلوچستان کروندګر د راتلونکي کال د غنمو د فصل څخه بې برخې پاتې شي. خو په کوټه کې د وابډا یا کیسکو د ادارې ویاند افضل بلوچ بیا و مشال ریډو ته ویلي دي چې د بلوچستان پر کروندګرو پسې د وابډا په اربو روپۍ د بجلی د بلانو په توګه پاتې دي، چې له امله کیسکو په ورځ کې د صوبې و کروندګرو ته د 2 ساعتو څخه زیاته بجلی نشي ورکولی. د نوموړي په خبره چې د صوبې د کروندګرو د کویانو د روان کال د اکتوبر د میاشتې بل 1.5 اربو روپۍ څخه زیات جوړ شوی دی، خو د کروندګرو لخوا یوازې 4 لک روپۍ د بلانو په توګه جمع شوي دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره 4 ساعته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د سند صوبې په یو شمېر نورو ښارونو کې اوسیدونکو پښتنو داوه کړې ده چې له تیرو 4 ورځو راهیسې یې پولیس د بې اسناد افغان کډوالو په نوم نیسي، تاڼو ته یې بیایي او ورڅخه پیسې اخلي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې پولیس پښتانه کاروباریان نیسي او تر 4 ورځو پورې یې په تاڼو کې بند ساتي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر هم د پښتنو د ځورونې تور پورې کوي، خو د سند د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر پرون مشال راډیو ته ویل چې تر ځینو شکایتونو ترلاسه کولو وروسته یې چارواکو ته امر کړی دی چې د پښتنو د ځورونې مخه ونیسی. حارث نواز زیاته کړه چې هیڅوک اجازه نه لري چې اسناد لرونکي افغان کډوال ونیسی. نیاز علي له کراچۍ.
د کراچۍ ترڅنګ د سند په بیلابیلو سیمو کې میش پښتانه وایي چې پولیس اوس هم د افغان کډوالو په نوم زوروي، تاڼو ته بوزي او پیسې ترې اخلي. د سند په حیدرآباد کې میش جان محمد خان د نومبر په 14 مشال ریډیو ته ویلي، په حیدرآباد، بدین، جامشورو او د سند په نورو سیمو کې هر ورځ په ګڼ شمیر کې پښتانه پولیسي پورته کوي.
په دې کې مومن دی، په دې کې کاکړ دی، ترین دی، اسیکزی دی، اکاخیل دی، نورزی دی، په دې پېښور په کوټه کې او په سواد کې چې کم کومونه دي، مومندان دا مکس کومونه چې کم نفرې دا ټول وړي دي. په دې کې د جمشورو کوټرینا هم خلق وړي دي، حیدرآباد شار نه خلق وړي دي، لطیف آباد اردگرد چې کمی علاقې دي، حالانا کیسا ورسره بدین علاقه دا هغه ځنه هم خلق را وړي دي.
جان محمد خان زیاته کړي چې اعلی پولیسو چارواکو سره ډیپټی کمشنرانو او نورو سرکاري چارواکو ته هم وار په وار خطونه استولی دي، خو تر اوسه پولیسو د پښتنو سره ناروا چلن نه دی ودرولې. د سن په بیلابیلو سیمو کې د پښتنو سره روان چلن باندې بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ نور ګوندونو او مدني فعال هم په سن حکومت او پولیسو سختي نیوکې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مشر سلیم خان ترین د نومبر په 14 مشال لیډیو ته وویل، پولیس پښتانه پورته کوي، کاروبارونه بندوي او بیا د پلټنو په نوم دروازے پتانوں کی بند ساتل کی گی
ٹول سن کے کم ظلم جبر ناروا دا پشتونوں سر روان دا افغان کڈوال بانا عام افغانان امنیسی بیا دا غپ آڑ کے دا خیبر پشتونخوا پشتان دا قبائل پشتان دا کوٹ پشتان دا ٹول دلاسونا چولی دی ڈی سی حیدرآباد کمشنر حیدرآباد آر پی او حیدرآباد ڈی پی او حیدرآباد دی پختان منی سی خدا غ دا نادرا دا ویریفیکیشن عمل دمرا ناکارا دئی چوس پاکستانی پشتانہ تقریباً نر وزی پسینٹر کے بند پلاکب کے بند شناختی کارڈونا جمسیوی موبائلونا جمسیوی
سلیم خان ترین زیا تکڑی چې د تیر سورج رہسی په حیدرآباد جام شروع او د سن په نور سیمو کې ګڼ شمیر پښتانه پولیسو په دې تور پور تکڑی چې تاسو به اسناد افغان کډوالی سلیم خان وایي چې د ګوند غړو یې په تیر سورجو کې حیدرآباد جام شروع او نور سیمو کې هغه پښتانه او قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال د تانو نارا خوشی کړي چې پولیسو د بی اسناد افغانانو په نوم پورته کړي وو بلخوا د سن حکومت دا تور رد کړي او وایي چې چاته هم دا اجازه نشتا چې په صبح کې میش پښتانه یا د نورو سیمو خلک وزوروي د سن د کورنو چارو نگران وزیر بریګیډیر حارث نواز د نومبر په 14 په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال مشال لیډیو ته وویل دا ډول ځنی شکایتونه ورته شوي وو دوی د مخنیوي لپاره چارواکو ته لارښوونې کړې دي
نادرا ایس ایس پی اور اس کے بعد اسپیشل برانچ
دے وائی ڈپٹی کمشنر نادرا دا پولیسو ایس ایس پی اور اسپیشل برانچ دا لارخوائنی شوی دی سوک ہم دا اجازہ نلری چی پاکستانی پختانہ یا بل وگڑے وزوروی مونگ تا سا شکایتو نراغلی ہو خوٹولو چارواکو تا پسختی سرویل شوی چی سوک ہم ونزورولی شی یوازی بی اسناد افغان کڈوال نیول کی گی رجسٹرڈ افغان کڈوالو تا ہس سوک سنشویلے دوی تمنگ ہس دا پداسی حال کی چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر لومبۍ نیټې راهیسې پیل کړي او تر اوسه لسکونو زره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولی ژوندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوئی او لکھلی راپورنا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سی لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اس تری گٹا پورتا کے
د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ډله ییز اخراج پر بهیر اندېښنه ښوولې ده د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پرون ویلې دي چې په ډله ییز ډول په ایستل شویو افغانانو کې د پولیو په ګډون د نورو ناروغیو د خپرېدو ویره ده د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې کمښت له کبله لستنو شویو سره اړینې مرستې نشي کولی د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې ویلې دي چې افغانستان ته په ستنېدونکو کې 80% ښځې او ماشومان دي چې مرستو ته اړتیا لري د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ راهیسې افغانانو ستنولو ته دوام ورکړی دی وایي چې په هغه هیواد کې بېله قانوني اسنادو هیڅ بهرني وګړي ته د اوسېدو اجازه نه ورکوي سالی محمد سالی تفصیل لري
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي افغانستان ته له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج د نورو مسایلو ترڅنګ په دغو ستنو سویو کې د ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي دغه ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په بېلابېلو هغو ساحو کې چې دغه افغانان ورڅخه را روان دي په ماشومان کې د پولیو وایرس د خپرېدو خطر هم شته افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوی نه ده د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي دوی 10 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې وکولی سي راستنو سویو افغانانو ته افغانستان ته د ستنېدو پر مهال د روغتیایي څار خدمات برابر کړي بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي تر اوسه یې له 1,02,000 راستنو سویو افغانانو سره د خوړو او نقدو پیسو مرسته کړې ده خو دغه اداره غوښتنه لري چې له 1 میلیون نورو راستنېدونکو افغانانو سره د مرستې لپاره 14 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري بلخوا په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو یو مسؤول ضیاءالدین صافی وویل دوی د ژمي پر مهال تر ټولو د زیانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره د 400 میلیون ډالرو په ارزښت نورې مرستې ته اړتیا لري
هزاران افغان که در پاکستان زندگی میکنند هر روز به افغانستان باز میگردند.
په زرګون افغانان چې په پاکستان کې ژوند کاوه افغانستان ته ستنېږي. د خوړو نړیوال پروګرام پر دغو کورنوی له راستنېدو سره غني سوي بسکټ بشي. د دوی د نمونو له ثبتول وروسته د دوی د فوري اړتیاو پر کولو لپاره نقدي مرستې کوي. خو موږ د اړتیا وړ بودیجه نه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام روان کال مجبور شو 10 میلیون افغانان له خپل پروګرامه لیرې کړي. پاره چې د ژمی پر مهال تر ټولو زیات ځانګالي 1 میلیونه کسان ژوندي پاتې شي. د دوی د مرستې لپاره 40 میلیونه امریکایي ډالرو ته فوري اړتیا لرو.
له پاکستانه ګڼو اخراج شویو افغانانو ویلي دوی داسې وخت افغانستان ته ستانه کړی سوي چې ژمی را روان دی او دوی لا هم نه پوهېږي چې خپل ژوند او کاروبار څنګه بیرته له سره پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله اکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د روانې نومبر میاشتې له لومړیو له پاکستانه د راستنېدونکو 80% ښځې او ماشومان دي. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4 میلیونه او 400 زره کسانو ته رسیږي چې 1 میلیون او 200 زره قانوني اسناد نه لري. پاکستان د اکتوبر میاشتې 23 دغو بې اسناده افغان کډوالو ته مهلت ټاکلی و چې له پوره کېدو سره د نومبر میاشتې له لومړیو افغانستان ته د دوی د اخراج پروسه ګړندۍ شوه. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر په وروستیو کې ویلي و چې تر تېرې اونۍ د تورخم او سپین بولدک له لارې تر 300 زره ډېر افغانان افغانستان ته اخراج کړی سوي دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، لنډې صفې مو دي 15,015، 12,110، 12,390 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې د راتلونکي کال د فبروري پر 8 په هیواد کې انتخابات کوي، په خیبر پښتونخوا کې د ګوندونو مشرانو سیاسي هلې ځلې زیاتې کړې دي. په دې لړ کې پرون د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو زرداری په ایبټ آباد، د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په نوخار او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په بونیر کې ولسی غونډې وکړې. بلاول بوټو زرداری د ګوند غړو ته په وینا کې ویل چې په انتخاباتو کې باید د ولس د رایې احترام وشي. مولانا فضل الرحمن چې ګوندې نور پر پخوانی ولارو تګ ته تیار نه دی. ایمل ولی خان ویل چې غیر جمهوری قوتونه دی د ګوند د مخې نیولو هڅه نه کوي. تفصیل د غلام غوث پر رپورت کې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نومبر په 14 نیټه په ایبټ آباد کې د خپل ګوند د کارکونانو کنوینشن ته په وینا کې ویلي وی چې تر څو د ولس د رایو احترام نه کیږي نو هیواد پرمختګ نشي کولی. چې تاسو څوک په دویم ځل یا څوک په څلورم ځل وزیر اعظم جوړوي د دې نه غوره دا ده چې چاته موقع نه ده ورکړی شوی نو هغه له یو ځل موقع ورکوي. د پاکستان دولت سره زما دا ژمنه ده چې زه به تاسو نه مایوسه کوم. بل خوا ته بیا د خیبر پښتونخوا په بونیر کې د عوامي نېشنل ګوند د کارکونانو کنوینشن ته په وینا کې د یاد ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې دوی به د پښتنو په خاوره په خپلو وسیلو د خپل اختیار لپاره خپله مبارزه جاري ساتي او غیر جمهوري قوتونه دي د هغوی د لارې د نیولو څخه ډډه وکړي.
زمونږ چا سره دښمنه نشته، خو مونږ د ټوپک په زور، د کوتک په زور یا په پلس زور طاقت او طاقتور نه منو واحد او واحد طاقت یو واره بیا دوراوم او هغه عوام دی پکار دی چې دا ټول خلک دی دې طاقت ته سرنډر شي کو هغه د پټ والا دی کو هغه د ټوپک والا دی کو هغه د قلم والا دی کو هغه هر دفتر کې ناشته دی عوامو ته پکار دی چې سرنګو شي سرنډر شي طاقت ته دی عوامو دی.
بیا د نوخار په مانکی شریف کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند کارکونانو غونډې ته په وینا کې د هیواد په اسټابلیشمنت نیوکې کړې دي چې د ناسمو پالیسیو او فیصلو په وجه هیواد د بدامنۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ شوی دی او په کار د اوس په پالیسیو کې بدلون راوستلی شي.
75 سال همنه پرانی لکیرو کی پیروی کی
15 کاله مونږ د پخوانیو کرخو پیروی وکړه او چې 200 نو هغه مو منله اوس مونږ نور د دې عناصرو منلو ته تیار نه یو. په پښتونخوا صوبه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سیاسي مشرانو هلې ځلې په داسې مهال تیزې شوې دي چې د انتخاباتو کمیشن په پاکستان کې د روانو عامو انتخاباتو لپاره د پروری 8 نیټه اعلان کړې ده او د ټاکنو د کمیشن سره ثبت شوي ټول سیاسي ګوندونه په مرکزي او صوبایي کچه د واک ترلاسه کولو لپاره ولس ته د خپل انتخاباتي منشورونو او بیانیو په رسولو کې مصروف دي.
د مشال ریډیو خپرونه وروي زه اشتیاق مسیدیم توسه د ډیر اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي
د پیسو نړیوال صندوق IMF ویلی دی چې د مامورانو یو ډلې له پاکستاني چارواکو سره حق هیواد ته د پور د دویم قسط پر ورکړې صلاح شوې ده. IMF البته د نومبر پر 15 په بیان کې ویلی دی چې موافقه باید د هغې ادارې اجرایوي بورډ تایید کړي چې ورسره سم به پاکستان ته 200 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي. شنونکي وایي د پاکستان حکومت باید د خپلو مالي مسئلو هواري لپاره کوټلې پالیسي یا تګلاره ولري. تفصیل د فرخوندی اسد پر رپورٹ کې
دا پیسو د نړیوال صندوق IMF د مامورینو یوې ډلې او پاکستاني چارواکو ترمنځ هغه هیواد ته د پور د دویم قسط ورکولو په اړه موافقه شوې ده. IMF د نومبر په 15 په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د هغه ادارې د اجرایوي بورډ په منظورۍ به پاکستان ته 200 میلیونه ډالر ورکړي. IMF وایي د دوی د کارکونکو پلاوی د نومبر له 12 څخه تر 15 پورې د پاکستان سفر وکړي چې پکې د هغه هیواد د اقتصادي او مالي اقداماتو لومړنۍ ارزونې لپاره له چارواکو سره خبرې وکړي. په اسلام آباد کې خبریال تاج حیدر وای دا یو ښه خبره ده خو پاکستان باید د خپلو اقتصادي مسلو د هواري لپاره خپل یو کوټلې پلان ولري.
اب یہ فرسٹ ریویو کی سیکنڈ ٹرانچ کے لیے ڈسکشن تھی جو کہ دو
د پور رو د لومړنی جاج یا ریویو د دویم قسط لپاره خبرې وی چې د نومبر د دویم نه تر 15 پورې وی. د دوی ترمنځ اوس تړون وشو. اوس پاکستان د هیله لري چې د یوې میاشتې دننه به IMF خپل رپورټ اگزیکټیو بورډ ته رالیږي. د دغې د منظورې وروسته به IMF پاکستان ته 200 میلیونه ډالر ورکوي. د دې ګټه به دا وي چې له دې سره به نورې نړیوالې ادارې لکه ایشیایي ترقیاتي بینک، نړیوال بینک او ځینې نورې ادارې له پاکستان سره لی مرسته کولی شي. خو مسله دا ده چې دا هم پورا نه ده.
IMF په خپل بیان کې ویلي چې د انرژي یا توانایي د بیو سمولو پاکستان ته د بهرنیو اسارو یا پیسو ورتګ له کبله مالی فشار کم شوی دی او داسې ښکاري چې د ګرانۍ او افراطي زر کچه هم په راتلونکو میاشتو کې کم شي. خو بلخوا د کادي اعظم پوهنتون د اقتصاد د څانګې استاد ډاکټر انور شاه مشال لیډیو ته وایي باید د پاکستان حکومت د خپلو اقتصادي مسلو لپاره پر نورو ممکنه لارو هم عمل وکړي.
پاکستان چې همدارنګه پاکستان لږ کم پکار دي لکه که دوی د خپل فنډامنټل لګت په زموږ غټې مسلې یو دا چې دا بجټ خساره چې کوم دا کمول دي او دویم دا چې زموږ چې کوم دا بیرونی خساره دا کمول دي. دا دې ته بنیادي طور وایي چې لکه دغه بنیادي کارونه دا دي موږ ته فنډامنټل دا کارونه چې حکومتونو نه یې کړي کنه دا څومره پکې چې کوم دي کنه دا ارجلی
پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د شپږو اربو ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی و. اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې له آی ایم ایف څخه د پور د نهم کیس ترلاسه کولو هڅې کولې، خو د 2022 کال له نومبر راهیسې هغه پروګرام د ځنډ ښکار و. په دې ترڅ کې د پخواني وزیر اعظم شهباز شریف ترڅنګ د پاکستان لوړپوړو چارواکو د آی ایم ایف له مشرانو سره یو شمېر ناستې وکړې او د پیسو د نړیوال صندوق د شرطونو پوره کولو لپاره یې ګامونه پورته کړل.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړی
په 1 بجه،
تاندی هیلی
په 2:30 بجو،
د مشال په نوم
په 3 بجو،
حجره
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د بلوچستان کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد د روانې میاشتې له 28 څخه تر نامعلومې مودې پورې د کار بندیز اعلان کړی دی. د کروندګرو د ټولنې یو مخکښ مشر کاظم اڅکزي پرون مشال راډیو ته ویل چې بزګر او باغوانان به د کار بندیز پر مهال د بلوچستان لوی لارې تړي او د برېښنا بلونه به هم نه پرې کوي. خو په کوټه کې د واپډا ویاند محمد افضل بلوچ مشال راډیو ته ویل چې کروندګرو د اربونو روپیو بلونه نه دي پرې کړي چې لکه بلې ورته زیاته بجلی نشي ورکولی. اخوا د بلوچستان د اطلاعاتو چارو لنډمهاله وزیر جان اڅکزی وایي چې ژر به د کروندګرو او واپډا ترمنځ اختلافات ختم کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مخکښ مشر خانجان الکوزی وایي چې پاکستاني چارواکو ورسره د هغو زرګونو کنټینرونو د لیږد موافقه کړې ده چې په کراچۍ بندر کې ایسار دي. نوموړي بیګا مشال راډیو ویل چې د سوداګرۍ خونو د مشر یونس مومند په مشرۍ پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره غونډې وکړې چې په کې پریکړه شوې چې افغانستان ته به د زیاترو کنټینرو لیږد د نومبر 19 پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د نومبر پر 14 د پاکستان د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی څخه د کانټینرو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. اسلام آباد لال افغان سوداګرو سره د موافقې په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان حکومت وایي چې داسې شیان د افغانستان په نوم واردېږي چې هلته یې اړتیا نشته او بیا پاکستان ته قاچاقېږي چې له کبله یې هغه هیواد ته مالی زیان اوړي. د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو له پاکستانه د بی اسناد افغانانو پر ستنولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO، د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ادارې پرون په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې لستنو شویو افغانانو سره د مرستو لپاره میلیونونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ راهیسې د بی اسناد افغانانو هیواد ته د ستنولو بهیر ته دوام ورکړی دی. د ترکیه د پارلمان د بهرنیو چارو کمیشن په ناټو ائتلاف د سویډن د ورګړېدو غوښتنلیک ځنډولې دی. پرونی اقدام د هغه هیواد هیلې لخند سره مخامخوي چې له 1.5 کال راهیسې په ناټو د ورګړېدو منتظر دی. د کمیشن مشر فواد اوکتای پرون ویل چې پر دې موضوع نوري خبرې کوي او کېدای شي چې په دې اړه قانوني مسوده راتلونکي اونۍ بیا په اجنډا کې ور شامل کړي. د خبرونو لنډیز مو اورید. وستونیزې خبرونه مشال رادیوي مجلې وخت دی. دا ځل په خبرونه کې له ادیبانو، شاعرانو او هنرمندانو سره خبرې، شعرونه، موسیقي او نور مطالب لرو. د خبرونه قربان نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړئ. په روانه خبرونه کې بیلابیلو فرهنګي مطالبو ته مو ځای ورکړی. تاسو یې اوریدو ته رابولم. خان محمد پیخوره د ننګرهار ولسی شاعر دی. خوایي له پیخور سره خپل ډيري مني اړواسله چې خپل تخلص پیخوره ولیکي. نوموړی تنزیه شاعري کوي او لسته په دې انداز خپل आवाज رسول غواړي. مال نوموړی سره د مشال لړوي مجلې لپاره خبرې وکړي.
زما خو نوم خپل خان محمد دی او دا چې خبر کې مې ډېر وخت تېر کړی د مشاعرو کې او غونډو کې مې برخې اخیستې نو د پېښورې نوم ما پورې ونښتو نو اوس چې زما د نوم له پېښورې لرې کې څوک مې په خان محمد نه پېژني چې پېښورې ورته روغ نو ډېر خلک مې بیا پېژني او یم د ننګرهار ولایت او اوسېږم په کابل ښار کې
صحیح او پېښور او کابل دواړه دو یاران دي لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي ستا خو تخلص هم پېښورې دی نو دا راته وایي چې په پېښوریانو ډېر ګران یې کړی جلال آباد په خلکو
ایر ګرام خو د جلال آباد په خلکو د پېښوریانو خلکو خپل ملګري مې چې کوم دي دوستان او نږدې ملګري هغو به ګران یم خو نور خلک په دې نه خوښوي چې دلته زه بعضې وخت کې داسې زموږ شوهري شي
خان محمد پېښوری دا راته وایي چې ولسی شاعري اسانه ده که ګرانه ده ځکه دا کتابي شاعري یو رقم او د ولسی شاعري چې وي دوی نه خلک د ولسی شاعر نه خلک ډېره تمه لري چې وایي خبره به داسې ایغه نیغه کوي زموږ د زړه خبره به کوي نو ستا په خیال ولسی شاعري ګرانه ده که اسانه ده
وروره دومره ګرانه نه ده شاعري بس د چا شاعرۍ سره مطلب شاعری مطلب غزل معیاری
کی خونو باندھے
شیرونی خلق تیرا نہ خپشی او نور ان شاء الله ډیر خلک او ولس کې ډیر خلک دسی دي چې هغه نازای مینه را کوي رالو ډیر زیات احترام هم لري مینه هم سره کوي په همدې خاطر چې خبرې
نو ته چې ورسی شاعري کې خان محمد پېښوری ادا راته وایي چې ګټه دې ډیره کړې که پته کې تاوان دې پکې ډیر کړی دی
نو مې ګټه ډېره کړې نو مې تاوان ډېر کړی دی بس ګټه خو دا ګټه ده چې بس خلکو پېژندلي وو که نه چې پاره نه رځو تله کم پېژني او تاوان هم پکې دا کړی دی چې بس ورور ډېر خلک داسې دي چې اکثره دا سیاستوال او چارواکي که نه ګوتي بیا داسې خلک دي چې بس مونږ ته رئیس دادا نه کوي وایي چې دا ډېرې که مونږ په تېر وخت لرس پړي دي اکثره چارواکي او دا خلک
نو دا چارواکي تا نه ډارېږي که ته د چارواکو نه ډارېږي قلم پشان زورور وسله دا ته خو پکې د ګرولو ځایونه پیژنې کنه نه چارواکي په دې نه ډارېږي نه چې که اوس ورته څه ووایي صبر پسې څه ونه لیکي خان محمد دا شو یو غزل ته وره و چې د پروګرام په دې برخه کې اوریدونکو ته نشر کما
غزل دی وې چا په پیغلتوب کې ځواني تیر کړه او چا په ځلمیتوب کې ځواني تیر کړه ز په سپینه ګیره لیونی نه ما په لیونتوب کې ځواني تیر کړه دا چې د ازل شبګیر وهلې او مځکه مې په خوب کې ځواني تیر کړه چا چې د مستۍ نرخ لنډولې شو هغه لته کوپ کې ځواني تیر کړه ګرانی مجبورۍ مسافر کړې یو ګرانی ناوې توپ کې ځواني تیر کړه ما خو سن استه او یارانو پالل یار یوازې توپ کې ځواني تیر کړه دمه زمانه و پښتنو ظلمو ډېر په زړی توپ کې ځواني تیر کړه بس خو پېښوري و دانوال سره ګران خپ نر توپ کې ځواني تیر کړه غزل مننه او دا بل غزل دی چې وستا خانی سم ملا شوی دی خبری اوس ګرځېږي د تسبو سره په لاره نه پنځه وخته سلام د مېکدې کړي نه خو نه خو نه خو زی د لیوانو سره په لاره نه پنځه وخته سلام د مېکدې کړي نه خو زی د لیوانو سره په لاره چې د کام په درد دردمن نوی خانیا لاړ به نشم د اغو سره په لاره د شهید ملت مظلوم ملت انزوریم د سپېسلو پښتنو سره په لاره لیوانی پکې کونډه برېتونه ګرځي خو یکی لاړل پردو سره په لاره او د زمرو غوندې غړمبی ګوهک به وایو د پیاوړو ارادو سره په لاره اصلي مینه نواتې ورلېږلې یم د اوښکو د جرګو سره په لاره د امو اباسین ترمنځ سرخېږم د خپلواک فکر نارو سره په لاره ناکامي نغارې ډنګ بشي که خیرو روانېږو د جذبو سره په لاره ډېره مننه و چې د څومره هېره عمره لیادېږي لیونۍ څه دم په دم را لیادېږي
چې حساب کتاب لیکم را نه غزل شي چې را واخلم قلم را لیادېږي خیال او فکر زما ستا په لور سرخیږي سات کې سلزل زیات او کم را لیادېږي ستا لوزونه ستا د مړو سترګو ستونه بس هماغسې سنم را لیادېږي او د خیبر په لویه لار مې انتظار کړه پېښورې وایي درځم را لیادېږي وطن کې ځان لکه پردی لرم اصل کې د لوی افغانستان مخده که پکې نیمه ګیرې ځای لرم ما ته دې څوک نوې کفن نه راوړي زه مې خپل صادر سوریا سوریا لرم ډمې زمانې سره ګډ نه شوم څومره اصیل فکر لیونی لرم څومره اصیل فکر لیونی لرم د ملت خویندو لکه بیرته د مکتب دروازه سمه ده ته به ورته خپل لایحه عمل جوړوي خو موږ په خپلو لاسو ایښې د ادب دروازه امرسانی دې راچابکه که چې بندې شي خولې څېړونکي وایي بنده ده په بل سبب دروازه او بلا دې واخلم د پګړۍ خلک که هر څه وایي سره په ګډه به ورباسو د رتب دروازه ما سره نه ښایي چې تا له دې خودانې کوم دلته معلومه ده د هر چا د نسب دروازه د دې مظلوم ملت ټپونو له مرهم شو باید د سر په بیه دوی ساتلې د مذهب دروازه او ما پېښوري له خیر دی څه مه وایه ښه ملا صاحب د خلکو خلو نه ځان ساتم ټکوم د رب دروازه
د ولسی شاعر خان محمد پېښوري خبرې او شعرونه مو واورېدل بیا هم یوه مرکه لرو خود یو نساګر سره زمیر خان د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري خو د پاکستان په ګوډ ګوډ کې چې چرته هم کلتوري غونډې کیږي نو دی پکې د خټکو روایتي نڅا وړاندې کوي تیر اونۍ په اسلام آباد کې لوک ورسا په نوم یوه کلتوري میله جوړه شوې وه چې زمیر خان هم پکې ګډون کړو په اسلام آباد کې د مشال لډیو خبریال راشد خټک له زمیر خان سره خبرې کړې دي راځي چې وایو
درته وایي چې تاسو چې کومه ګډه کوئ تاسو د خټکو ګډه ولې وایي د دې شاته سره تاریخي پیښه وشته که دا هسې بس په دې نوم مشهوره شوې ده
خټک ډانس یو روایتي ډانس دی او دا خټکو هیسټري دی تاریخي ډانس دی د جنگ ګټلې او جنگ نه پسې خوشحالۍ دی پره دا جنگ ګټن نه پسې او دې خوشحالي مونږ کړی او هغه نه بعد یې خټک ډانس پیش کړو تلوارو سره اور هغه ډانس مونږ نن پورې جمزې ساتلی دی
ته ګډا کوې د ګډا نه علاوه نور هم څه هنر لرې ساز غږولی شي سندرې ویلی شي او که نه صرف تشه ګډا کوې
او رباب مونږ غږوای شو سرونی غږوای شو ډول هم غږوای شو اور مونږ ته محکمې طرف نه دی هغه ده چې محکمې سایډ نه مونږ دا رزو رازو او دا میلو ته مونږ ملي اٹینډ کوو اور خلک چې دا وخت سي دا ډېر خوشحالي کی اور باندې
په حاضر وخت خو په هنرونو کې یعنی دا ګډا موسیقۍ په دې شیزونو کې ډېر نه وخت راغلی دی په موسیقۍ کې نوې نوې قسمونه راوځي د دې پاپ او جاز میوزیک پر اتلو سره ستاسو په هنر هم څه اغېز شوی دی که نه خلک یې مغه شان خوښوي
پاپ میوزیک چې راغلو نو هغې باندې فرق راغلو خلکو کلچرل میوزیک پرېږدلو او پاپ میوزیک پلی توجه لاړه اور اوس هم دا خلک انګریزان خاص کر کې فارن نه کم خلک راشي دغه دغه تلوارو سره ډانس اور دغه رباب مې مګای ډېر زیات خوښي اور پسند یې
خلق څنګه کولی شي چې دا خپل روایتي او فوک هنرونه چې دي دا ژوندۍ وساتي مړه نشي تینا
دې ته په کار د چیرې هر شی لکه ترجیح ورکړی شي اور دا موږ کلچر دی دغه اخیره پر ژوندۍ شي دا ختمیدونکو کې دی ځکه دې ته خلک ترجیح نه ورکوي نو دا موږ خپل شی د انګریزان موږ نه دا شی اخلي اور موږ خپل کلچر هغه اخلي اور موږ کلچر ختمیدونکو دا هغه به ژوندۍ ساتي
ته د پښتونخوا په خبر نه راغلی هلته اوس د موسیقۍ د محفلونو څه حال دی تاسو چرته پروګرامونه کوئ که نه
بس ډېر لکه کې وزیرستان غاړ دا ډولو مولو ارشی باندې پابندی لګېدلې وه چټ ټایم پورې یا جنگ چې لګېدلې وو د هغه والا طالبانو والا هغې نه پس اوس بیا دا شی کولو شو او انشاءالله اوس موږ دا شی جمدې ساتو
ستاسو په خپل کلي کې په موسیقۍ اوس بندیز دی که نه آزاد ده موسیقي په ودونو کې او په دې هسې د خوشحالۍ په خدای په موقعو باندې غږېږي
چې بند شي بس بس هغه منه بند شي به خو نه کوي شي به دې نه پس خو ډېر مشکلات دي او دا شی به ختمیږي ځکه چې لکه کې چې دغسې طالبان یا جنگ حالات شي به خدا شی سکنغه گئی اور علاقہ نه خو خی بیا کنه
دلته چې لوکو ورسې ته راغله په دې میلا کې لري خټکو ګډا وړاندې کړه نو د خلکو عکس العمل څنګه و دوی خو خکړه کنه کړه خو خه
خلق سے خٹک ڈانس کا تن تراشی دا ڈر خوشحال رشی اور دی معشومان راشی گھٹ راشی خاص کر کے بار ملک والا خلق چ انگریزان منگریزان راشی دی دغا شے وکسی دی ڈر خوشحال رشی اور دی ڈر ترجیح اللہ ورکی
دا زمیر خان چې د خټکو روایتي نسه وړاندې کوي او زمون خبریال راشد خټک ورسره مرکه کړې وه. اوس د لږې شیبې لپاره له موسیقۍ خوند واخلئ. دا موسیقی چې تاسو واورې دا په همدې تال کې خټک نسا وړاندې کیږي. اوس درته د معاصر دور د یو خوږ ژبې رومانوي شاعر پیر محمد کاروان یو غزل وړاندې کوو چې زما همکار بشیر ګواښې درته ډکلمه کوي.
یو سړی به بس په دې را باندې ګران و، په اختر کې هم رنگ د رمضان و. یو سړی به بس په دې را باندې ګران و، په اختر کې هم رنگ د رمضان و. چې طالب دی په تل د وریښمو د نرګسو شپږ و پاڼې ځان و. دلونو په موسم کې وو لمر سوی، د اخلاص په آینه کې به روښان وو. ورپشا به دې چې بار هم د ازغو کړ، ورپشا به دې چې بار هم د ازغو کړ، لکه ګل به په مسکا مسکا روان وو. تب وای ټول غاټولې دی ملګری، تب وای ټول غاټولې دی ملګری، چې مزل به په خوشی بیابان و. خلوتی و د علم په شور ماشور کې، خلوتی و د علم په شور ماشور کې، د زړه تارې غزولې تر جانان و. دروازې به یې د تندې ټکولې، دروازې به یې د تندې ټکولې، په لمدو ګوتو نرۍ نرے باران وو. لمیگی نبی هم پخی بچولی لمیگی نبی هم پخی بچولی پلا سونو کی زور د پالوانو مقلد یې نه د شرنګ نه د غورزنګ وو مقلد یې نه د شرنګ نه د غورزنګ وو په څپو به سمندر د ده په شان وو. خپل سوکړه کې توا من هم او سلوا هم خپل سوکړه کې توا من هم او سلوا هم مستغنی چې د تایی له دسترخان وو. د روژې د روژماتی غوندې خوب وو د روزی د روزماتی غوندی خوب رواجینو په مینا مسلمانو. په لټون باندې کاروانه مونږ کی په لټون باندې کاروانه مونږ کیږي یو پتیګو کې غمې غمې انسانو یو سړی به بس په دې را باندې ګرانو په اختر کې هم رنگ د رمضانو.
د پیر محمد کاروان شعر او د بشیر ګواخ غږ موریده. د خبرونه په پاتې برخه کې د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د ویبل برخې ژباړه درته وړاندې کوو چې په ختمېدو به د مجلې دا غنه هم وتړل شي. د یادونو لیوې درسې څخه یو زمانہ وا چې دا وار شپې د یو تیاتر سره مې کار کاو. هغه نو داسې یو وخت و چې موږ به په ډرامه کې د کاریدونکو توکیو لکه جامو او نورو سیزونو سره کلی په کلی ګرځېدل. په ډرامه کې کاریدونکي ډېرې شیان به که څه هم چې پر خرونو بارول خو د دې باوجود هم ډېر نور سیزونه چې وړل به یې ضروري و موږ په اوږو همړل. موږ په دې توګه د ډرامې فن غرنیو خلکو ته رسولو. ما تا غورز یو شپې تل یادیږي ما په زنو ډرامو کې داسې واړه واړه رولونه هم لوبول خو زیاتره به زه د سټیج شاته ولاړم او اداکارانو ته به مې د هغوی مکالمې وریادولې. زه چې یو ځوان شاعر وم په هغه زمانه کې مې د نورو کارونو پرتله دا کار ډېر خوښېدلو. اداکاری د مخ حرکتونو اشارو کنایو او پر سټیج د پاسه ودرېدو ته به مې تل لومړیتوب نه ورکاو. ما ته به د ډرامو جامې میک اپونه او سینګارونه بې معنا شیان ښکارېدل. ما به ګڼله چې د ډرامې لپاره تر ټولو اړین څیز د ډرامې متن دی او ما به پر دې نظر ساتلو چې اداکاران دې مکالمې ښې یادې کړي او هغسې باید ووایي څنګه چې لازمه ده. په کوم ځکه چې بعد کار نه کومه جمله هیره شوه یا به غلط ته ویله، ما به د پردې له شانه سر راښکاره کړ او په دومره تیزه به مې صحیح جمله وویله چې ټول تالار به واورېدله. بالکل، ما د متن او د ټکو ادایګۍ ته تر هر څه زیات اهمیت ورکول، ځکه چې لفظونه د میک اپ او جامو محتاج نه وي. لفظونه له دې پرته هم خپل مفهوم نورو ته رسولی شي. په دې لړ کې یوه جالبه خاطره راته رایادېږي. موږ یوه ډرامه کوله چې نوم یې و غرني خلک، او موضوع یې دا وه چې د اوار قام تیر وخت مو پکې انځورولو. د تل په شان زه بیا هم اداکارانو ته د هغوی د مکالمو د وریادولو په دنده وم. کیسه داسې وه چې د ډرامې هیرو ایګازي له خپلو دښمنانو نه تښتي او غرونو ته پناه وړي، خو د شپې په تورتم او چپه چپتیا کې د خپلې معشوقې سره د لیدو لپاره پټ پټ کلي ته ځي. محبوبا هڅه کوي چې هغه پوه کړي چې له کلي دې واپس لاړ شي، چې هسې نه د هغه د وینې تږې دښمنان د هغې کور ته راشي او وی وژني. خو ایګازي د هغې خبره نه مني. هغه د وزې له پوټکې جوړ جمپر خپلې محبوبې ته وراغوندي چې هغه له بارانه بچ، او بیا د خپلې مینې او هجران د اذیتونو ذکر په ډېر تفصیل سره کوي. پر سټیج د ایګازي رول ماګایف نومي اداکار تر سره کول. د محبت دغه سین خپ درس کې روانو چې دا اداکار رښتینی میرمن سټیج ته راوخته او پر خپل خاوند را باندې کړل چې دا غي د سترګو په وړاندې د بلې خدي سره څنګه د مینې کیسې کولې. ماګایف د دې لپاره چې حالات کنټرول کړي، هغه لمټونی ولو نګدې پر خپلو له سټیج لری کړه. دغه خیال چې خزه به پوی کړي او بیرته به سټیج ته راوګرځي، خو خزه په جړه کې ویلی چې لدی ځای بنسي. د ډرامې نجلۍ د لږې شبې لپاره پر سټیج حیرانه ولاړه وه، ډرامه هم پر ځای پاتې وه او هغه نه پوهېده چې څه وکړي. زه په خپلو ساده جامو کې په خپل ځای کې ناست وم. ما پتلون او شټ اغوستي وو او د کالر تګمې مې هم پرانستې وې. سلیپر مې په پښو ول. ما ته په هغه وخت کې ادا کېدونکې ټولې مکالمې په یاد یادې وې، خو په هغه لباس کې ما د اداکارۍ دنده پر مخ نه شو وړلې. خو زما په نظر تر ټولو اړین څیز خو د ډرامې متن و مکالمې وې، میک اپ او جامې نه وې. نو ځکه زه تقریبا په منډه سټیج ته لاړم او هغه ټولې مکالمې مې وویلې چې ماګایف باید په دغه وخت کې ویلې وای. زه نه پوهېږم د ډرامې نندارچیان په دې خوشحاله شول که نه. کېدای شي هغوی ته یوه سنجیده ډرامه اوس په یوې کامیډۍ ډرامې بدله شوې ښکاره شوې وي، خو زه پوره مطمئن وم ځکه چې د ډرامې متن او کیسه هغوی ته پوره رسېدلې وه. ما یوه مکالمه هم نه وه پرېښې او زما په خیال دا تر ټولو مهمه خبره وه. ما ته یاد شي په همداسې یو سفر کې د اوچتو غرونو په منځ کې آباد یو کلي ته تللی وم. دا کلی ګونیب نومیږي او ښه مشهور دی. تاسو خو نه پوهیږئ چې د دې شاعرانو خپلو کې سره ورورولي وي. ما اورېدلی وو چې په ګونیب کلی کې هم یو شاعر اوسیږي، خو ما ورسره کله نه و لیدلی. زه د هغه لیدو ته ورغلم. هغه رانه هیله وکړه چې تر څو موږ په هغه کلی کې یو، زه دې د هغوی په کور کې پاتې شم. قربانو زما دومره خدمت وکړو چې زه بیخي وشرمېدم. ما نه غوښتل چې دا خلک دې زما سره دومره په عذاب شي او خپل ضمیر یو ډول ملامتولم. زه په ځانګړي ډول د شاعر د مور زحمتونو ډېر خفه کولم چې له ما سره ویستل. د رخصتېدو پر مهال زما ملګری شاعر د کوم کار لپاره وتلی و. زه یې مور ته ورغلم او هڅه مې کوله داسې مناسب ټکي پیدا کړم چې زړه یې خوشحاله شي. موږ دواړه په کوټه کې یوازې وو. زه پوهېدم چې یوې قفقازۍ مور ته تر دې د خوشحالۍ کومه بله خبره کېدای شي چې خلک یې د زوی ستاینه وکړي. حال دا چې د دغه شاعر ملګري په اړه زما نظر بل څه و. بیا هم ما په شرمېدو کې د نوموړي ستاینه شروع کړه. ما ورته وویل ستا زوی یو ترقي پسند شاعر دی او په عصري موضوعاتو ښه نظمونه لیکي. مور په خپان داس کې زما خبره کټ کو راته ویل کېدای شي هغه یو ترقي پسند شاعر وي، هغه صلاحیت نه لري. دا ممکنه ده چې د هغه په شاعرۍ کې به ټول عصري موضوعات شامل وي، خو زه چې کله هم لولم نو ماته خوب راځي. رسولا تلک پام وکا کله چې زما زوی وړوکی وو خبرې زده کولې او زوی په خبرو نه رسیدم خو بیا به هم پوردو زه خوشاله دم اوس چې هغه نه یوازې دا چې خبرې کولې زده کړې بلکې شعرونه هم لیکي نو زه پرې هیڅ ډول خوښي نه احساسوم تا به اورېدلې وي چې د ښځې عقل د هغې د کمیس په لمنه کې وي تر څو چې هغه ناسته وي عقل یې محفوظه وي خو چې ودرېږي نو عقل هم ترې لاندې وښویږي زما د زوی هم دا حال دی کله چې هغه د ډوډۍ په میز ناستی نو د سړو په شان ښې خبرې کوي او زوی په شوق اورم ورته غوږ دم خو چې هغه پاسېږي د خپل لیکلو میز ته روان شي ټولې ښکلې زړه وړونکې او اسانې خبرې ترې هېرې شي او یوازې یادونه یې پاتې کیږي بیا هغه بدرنګې سپورې بې کیف او بې مزې خبرې کوي دیو مور د دغه خبرو په یادولو سره زه دعا کوم چې الله پاک دې ما کله هم له خپلو خبرو څخه نه محروموي زه داسې لیکل غواړم وکم چې زما ټول شعرونه زما دا کتاب یا چې سم لیکم زما مور او زما خور پرې پوه شي او خوښي کړي یوازې دا نه بلکې زه دا هم غواړم چې زما د غرنۍ سیمې هر کس چې زما افکار لولي نو چې پرې پوهیږي او خوښوي زه نه غواړم خلک ستړي یا بور کړم بلکې زه خو پر هغوی خوشحالۍ ویشل غواړم که زما ژبه خرابه شي خپل تودوخې وبایلي بې کیفه شي یا که په لنډوی وایم که زه خپله مورنۍ ژبه خرابه کړم نو دا به زما د ژوند تر ټولو